درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله چې تخنیکی چارې شفیقه یار سمبالوي په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د خبریالانو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې ودروي. دبليو اف پی د افغانستان څنګه برسیال زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې په روان می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولې شي. د په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیون اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بند شي. دبليو اف پی روان کال پر 100 میلیون اړو کسانو مرستې بند کړې دي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړ او ویلیکل دا دویم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د محل په بریتانیا کې اوسي له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لارموندنې لپاره مسابقې کړې او د برونزو مډال یې هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بست لوېدو له کبله لږ څه شلته نمره شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په یو شټاپیانو کې د پنځو هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال ستریټ ژورنال خبریال ایوان گریشکوویچ شامل دي او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې راتوي او وایي سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د مې د درېمې یا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وشل شوي دي. سټیفن سژورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسی سرتیری ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي هیڅ داسې نشه نشته چې حماس ډلې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. تاسو زبو شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورسته د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي.
په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی. په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری سره ستا او ګوزان په نامه وسی دی هغه ستا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بيپلي خبريالانو ټولنه یا آر اس اف وای چې په افغانستان کې د خبريالانو د مرشوب لی او توقيف لامل دا هیواد د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د بی پولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف وای افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې افغانستان د خبريالانو د مرګوبل او توقيف لکبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاتګ کړي. دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. ار سی فویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبريالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو لوري د نیولو لګواخ سره مخ دي. د ار سی پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبريالان په خپل سری ډول نیول کیږي او څورزي او یا میاشتې ربړول کیږي. پر راپور کې د فرانسوي افغان خبريال مرتضی بهبودی نیول ته اشاره شوی چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې لنیول کې دوه سر نه میاشتې زنداني شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبريالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د ار اس اف پر راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبريالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبريالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبريالان اړ دي چې خپل راپورونه له خبرې دوړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړۍ درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. ار اس اف ویلي چې د 2000 افغان خبريالانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښي او په هر لسو خزینه خبريالانو کې د 8 خبريالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. پامدې حل کې یو شمیر افغان خبريالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبريال نشي کولای حقیقتونه وایي. یو افغان خبريال چې نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي، کوي نشر کړي هم به مسولین وړاندې کوونکي بنديان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ مس انصر کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبريال سره سدي قلم دی، کاغذ دی. نه قلم ته زیان درشول شي، نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د ار اس اف د نوي راپور او هم د افغان خبر اعلانو د اداو پاړه د طالبانو د حکومت د ویان زبولا مجاهد نظر هم بوله روخو نو موړي زموږ اړیکه جواب نکړه. خو خاغلی مجاهد تیر ورځ دوی نامه د ورستی راپور په خبرګون کې یو شمیر کورنۍ ورسنۍ او ته په لیګلی غږیز پیغام کې ادا کړی و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون پاډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکه هم وکړي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنۍ او غنوم لاټړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم دغه ورځ په مناسبت په خپل اعلامیو او بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر سیاچېدو اندېښنه شولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای چې طالبانو په افغانستان کې بیا واکمنی دو راوړسته د رسنیو په ځپلو کې بیرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنکا کړ پرپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د مې میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبریالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2018 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر تاسو موارد لیدلی چې خبريالان په خپل سر ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرځان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دوی په سات کې موږ د 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې لاسات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 350-400 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2 سلر ساعت کې د 200 څخه تر 300 ټنه پورې موږ تولید لرو دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې څخه هم خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړل، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړل.
مجدته د جواری دی، سویابین دی، د مواد راځي او هلته خام مواد چې دی و ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راځي، هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سه راځي مکسر ته، ګرد مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سه سه ځي د پلیټو چې دانه وته، هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د لپاره، تویر د لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي، هغه رقم هم ترکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکي د فابریکو سره نظارت کوو، د پروتینو اندازه ګورو، که د چرګان د لپاره وي، که د کوچنیو یا غټ حیواناتو لپاره وي، خو تولید کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
د کندهار په گاونډي هلمند ولایت کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات هم ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وای د ژوبڼ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسؤول عبدالسلام الکوزی وای د دغه ژوبڼ څخه هدف درې مخې دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د یوای په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری راسره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس دا زمری مو د لاور راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غوایو مو د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډول صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانته یو ته مثلا دا او دا سزای وتاستا ماجت وتاستا د لمبو زای وتاستا معنا د کپو غاړي چې پرېر غاړي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غزایستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا هوټل ستا هر اسانته مو ته مثلا کړی دلته د خو ورځ در بلې موږ غواړو چې مخته ولاړ شو شاته لاړ نو سو نظافت مرته وس مش خلګه مو لږ کم کم سره ولات در په خوا پر اندازه وس دی لږ سره ولات سوي دي. دلته می 28 کس تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړ، یو ځینې وزنګو ته ولاړ، یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړ.
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې ژوبڼ په جوړولو سره خوشاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبان لدی وړاندې نه ولیدلې او ماشومان یې وازې کیسې اورېدلې وي.
د نادلی د ولسوالۍ راغلی هم دلته تفریح دپاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه موسا تیر سي. تا به م برابر سي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی. هلته به موږ ورته وویل چې داسې باغې واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دی راویستلی دغه دپاره د خیره ګرځي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي ستا.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې له دوړو خو د سرتیرو د مرشوب له زیدو نقص شمیرې خبري شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې راهیسې روانه ده، یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوې دي. په همدې حال کې د روسي دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پایله د اوکرين د وژل شوو یو پوځیانو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل سوی دي. دغه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پیل سوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره سوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل له مخې 15,000 نور روسی سرتیري ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,00,000 روسی پوځیان وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګي شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړي چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,00,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپل پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خبرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې لکبل 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپل خبريالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سویو روسی پوځیانو شمیر 5,000 یاد کړی وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ سوې او روسیې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکوي نو د دوی له خوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو آزادي اخیستی ده.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبريالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبريالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دنه یو بل خبريال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
کچیرته هغه څه چې روسنۍ حکومت له موږ غواړي موږ تر سره نه کړو نو زمو برخلیک هم دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندیکی د اسلامي امارات د استخباراتو له لوري د امر بالمعروف دوی نیول کیږي شکنجه آزار او اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډیر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوی او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبر نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډیر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د وایان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیس فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشی سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه و ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خپل خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بے باورۍ فضا موجوده ده که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. همحال د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلی چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.